السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې شوی. خو په لاندې خبري برخه کې به ووري چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن دي چې کله خصوصي رسنیو سره مالی مرسته ونه شي ممکن په څو میاشتو کې خبرونه بندي او د رسنۍ وتړل شي. د اوکراین او روسیې د لانجې تازه حال هم درکوو. په کیف او د اوکراین په نورو ښارونو کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي. له نن سهار راهیسې په کیف کې د خطر زنګ هم وهل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر نن په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات اعلان کړل. دا خبري برخه وروسته راځي. خو خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپل خواخه افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون وویل چې په تیرو دوه ورځو کې 15509 څلوېښت افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلي دي. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن وایي چې اروپایان د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. ممکن امریکا یې هم په پیروي ورته کار وکړي. خدا به د دې پټکو یو ستره تیروتنه وي. د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. بولټن له امریکا غاک سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وطن له ستراتیژیک او اخلاقي نظره یو تیروتنه وبلله. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې یو غونډه ته ویل یوازې د دل جبهې څخه 1050 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړي دي. تر دې کابو درې میاشتې مخکې سراج الدین حقانی د دغو بریدکونکو نږدې خپلوان د کابل په انټر کانټینټل هوټل کې ولیدل او د مرستو ژمنه یې ورکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسیې د اوکراین د کړکیچ په خاطر د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو ته رسیدلی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون ویل عمران خان به د مسکو د دوه ورځني سفر په لړ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازي وایي د روسیې ولسمشر پر اوکراین د جګړې اعلان کړی دی. سرګی کیسلیتسیا د امنیت شورا ځانګړي غونډې ته ویل چې ملګري ملتونه باید دغه جګړې د پیښېدو مخه ونیسي. مخاګل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو په خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره نور راپور نه هم درته لرو. خو ډیره برخه د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې شوی. د خبري برخه د سر موضوع دا چې د خبري اعلان او رسنۍ ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې خپلواکي رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې دا رسنۍ دومره مالی ستونزې ګالي چې که دوام وکړي ممکن څو میاشتې وروسته دا رسنۍ وتړل سي. تفصیل یې له اسمت څاروان اورو.
د رسنیو یو ټولنه خبرداري ورکوي چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکړي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د مالی ستونزو له کبله هیڅ خپلواک رسنۍ پاتې نه شي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د ټولنو فدراسیون وایي که د رسنیو مالی ستونزو ته فوري پام ونه شي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیڅ غیر حکومتي رسنۍ فعاله پاتې نه شي. تېره اونۍ د آینه په نوم تلویزیون خپلې خپرونې ودرولې او ویل چې د مالی ستونزو کبل کار ته دوام نشي ورکبلی. د افغانستان د رسنیو خواندان او ژورنالیستان له رسنیو او خبريالانو سره د بهرنیو مرستندوی مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د رسنیو مالی وضعیت خراب شوی دی. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا د رسنیو اندیشنه تاییدوي. وایي
ډیر بد وضعیت پر رسنیز دګر کې مخامخ
د بی پولی خبریالانو یا آر اس اف د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د ویګډي سروې پر اساس د تیر کال د اگست له 15 راپدې خو په افغانستان کې 201 دیرش رسنۍ بند شوي او څه باندې 4400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړي دي. تر ټولو ډیر ځان شزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 شزینه خبریالانو کې 4 پر رسنیو کې نور کار نه کوي.
وامریدل چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن دي او وایي چې د خصوصي رسنیو اوسنۍ مالی ستونزې پاتې شي د رسنۍ په څو میاشتو کې بندې دی شي. همدا اندېښنې زما همکار اسمت څاروان پا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د رهبرۍ شورا لغړی او ژورنالیست ضیا بومیا سره شریک کړي. ښاغلی بومیا په سر کې د رسنیو پر مالی ستونزو غږیدلې.
کوم ریپورټونه چې په افغانستان کې او په دې وروستیو کې ځینو نهادونو البته د رسنیو د ملاتړ نهادونو خبره کړې ده او دغه تشویش او ویرې څرګنده کړې ده، دا په حق دي، ځکه دا مهال هغه رسنۍ چې په خاطر دي په یو ډول نه یو ډول په خصوصي سکتور کې فعالیت کوي او د سیاسي احزابو او یا هم د دولت له چوکاټ نه بهر وي او تر ډېره حده په پروژوي او تجارتي اعلاناتو باندې یا هم له نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنو په اسناد باندې خپل هغه کار وړاندې به او مالی ضرورتونه یې پرې رفع کوله. دا مهال لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، نه بسپنه ورکوونکي او یا هم مرستندویه ټولنې په افغانستان کې فعال دي او نه هم چندان متوجه دي وضعیت د آزادو رسنیو فعالیت.
بومیا صاحب، یعنی تاسو هم فکر کوئ چې که رسنۍ سره مالی مرسته ونه شي په شپږو میاشتو کې غیر دولتي رسنۍ سقوط کوي؟
که وضعیت په همدې ډول رواني، زه فکر کوم له شپږ میاشتونو به په کم وخت کې موږ ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ شو او دغه اوس مهال هم چې زه غږیږم داسې رسنۍ شته، ډېرې داسې رسنۍ شته چې له شپږ میاشتو راپدې خوا یې خپلو کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړي او یا هم خپل فعالیتونه یې دومره محدود کړي دي چې وکولی شي تر یوې مودې پورې هغه خپل حیات پرې باندې ادامه ورکړي. خو فکر کوم چې اوس دغه تجویز چې فعالیتونه محدود کاندي هغه هم خپل هغه آخري حد ته رسېدلې ده او دوی ناګزیره دي چې خپل فعالیت په ټپه ودري.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د رهبرۍ شورا غړی او ژورنالیست ضیا بومیا و چې له ازادۍ رادیو سره یې د رسنیو پر مالی ستونزو خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
اوریدونکو، وروسته د روسیې او اوکراین د لانجې د تودېدو حال هم درکو، خو اوس د افغانستان یو بل مسله. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له دوه جګپړو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او په ځانګړي ډول د هلمند سیند د اوبو پر سر د دوه هیوادونو پر اختلاف خبرې وکړې. ایرانی چارواکي وایي چې د طالبانو حکومت د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق په اړه خپل ژمنې عملي کړې نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي هیواد یې د هلمند سیند اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره جدي هڅې کوي. ایرانی چارواکي وایي وروسته له دې چې افغانستان د کمال خان بند جوړ کړ، د ایران په خاوره کې د هلمند په سیند کې اوبو تقریبا وچ شوې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په پوله کې د خپل هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر په مهال وویل افغانستان او طالبان د ایران د اوبو د حق په برخه کې د خپل شمنو په عملی کولو کې پاتې راغلي دي. له دې سره په یو وخت پرون چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره په کابل کې وکتل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان حافظ ضیا احمد تکل ازادي رادیو ته وویل د ایران د ولسمشر استازي د دوه هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو او وروستیو تحولاتو خبري کړې دي.
شاغلی متقی صاحب د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې ګټورې وبللې او د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. دغه راز محترم عبداللطیف منصور صاحب هم د اوبو او برېښنا په اړه د اسلامي امارت دریز او اړتیا څرګند کړه. د ایران خاص استازي حسن کاظمی قومی د تیرو ناسو په تداوم د معدنو، زراعت، انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړه.
د ایران د انرژي وزیر هم په ورستي ورځو کې ویلی و چې افغان لوري تر اوسه پوری د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق د ورکولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په قول ویلی چې ایران ته د تخنیکی ستونزو له کبله کومره اوبه نه دی بهیدلی چې باید بهیدلی وای. د آژانس همداراز ویلي چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش پر هغې ژمنې ولاړ دي چې په 1450 لمریز کال کې شوې وه.
اوریدونکو، د یونسکو او طالبانو یو پلاوی غور ته تللی چې هلته د جام منار له نږدې وګوري او د رغونې چارې پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د غور ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست عبدالحی زعیم ازادۍ رادیو ته وویل د اطلاعات او فرهنګ خار جوړونې د کلیو د پراختیا او یونسکو د استازو په ګډون پلاوی غور ته سفر کړی دی.
زبیح الله
سادات رئیس باستانشناسی د اسلامی امارت د لرغون پیشندن رئیس زبیح الله سادات د کلیو د پراختیا وزارت او نور ادارو لوی پلاوی سره چې د یونسکو استازای هم ورسره مل دی غور ته راغلی.
د یونسکو در غور رفتن.
د غور جام منار چې له څنګه یې سین بهیږي نه یوازې اوبو یې بنسټونه توګلی بلکې ورسته زلزلې لا نور زیانګالې کړی دی. زعیم هم دې ټکی ته په اشاره وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او به یې لاندینۍ برخې ته تللې دي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي د جام د تاریخي منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې باید د منار شاوخوا ته قوي استنادي دیوالونه جوړ شي لندن یو برخو ته لاړې نشي. د غور یو فرهنګي نبی ساقی بیا وایي چې د جام منار د ساتنې لپاره باید هغه ته نږدې د غټو موټرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. جام منار په 1490 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3 متره لوړوالی لري. دغه منار د شهرک په ولسوالۍ کې دی او په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو، د نړۍ تاودا موضوع دا ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په ظاهره تاوده شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازی وایي د روسیې ولسمشر پر اوکراین د جګړې اعلان کړی دی. سرګی کیسلیتسیا د امنیت شورا ځانګړي غونډې ته چنن وختي ترسره شو وویل چې ملګری ملتونه باید دغه جګړې د پیښېدو مخه ونیسي. د امنیت شورا په دې ځانګړې غونډه کې د نورو هیوادونو استازو هم د روسیې وغوښتل چې پر اوکراین له پوځي یرغله لاس واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار وختي په اوکراین کې د ځانګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ. پوتین په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې دوی د اوکراین د اشغال نیت نه لري. لوی د اجانسونو راپور ورکړی چې د اوکراین پلازمینه کیف او شاوخوا سیمو کې لنن سهار د 14 غږونه هم اوریدل شوی. په کیف کې سهار مهال راهیسې د خطر زنګونه هم وهل کیږي. تازه د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د بلاروس او روسیې لخوا د دوی په سرحدي سیمو، سرحدي غزمو او امنیتي چک پوسټونو د توپونو، درنو وسلو او وړو وسلو ډزې شوې دي. اوریدونکو، اوس هم وار رسیږي د سندرو میلمانه خبرونې ته. خطرې وړاندې یو بل جالب موضوع هغه دا چې فیسبوک ویلي لدی ورسته بعد هغه ویډیو جوړونکو ته پیسې ورکوي چې په ویډیوګانو کې نوښت کوي او خپل ویډیوګانې پر فیسبوک خبروي. تفصیل په دې راپور کې.
له انستګرام وروسته فیسبوک هم اعلان وکړ چې اوس ته ویډیوګانو جوړونکي د وړو ویډیوګانو خبرولو پیسې ترلاسه کولای شي. د فیسبوک اړوندې کمپنۍ میټا پرون چهارشنبه وویل اوس له 150 هیوادونو څخه د لنډو ویډیوګانو خبرونکي له خپل تولیداتو څخه ګټه ترلاسه کولای شي. تر دې وړاندې فیسبوک یوازې هغو ویډیوګانو ته پیسې ورکړي.